سره مشران بشار لیډو د شاهین بنری ما او په خبري غړی کې ستاسو هر کلی کومه په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمونه نه په مهمو موضوع او اتورته راپورونه او تفسیری وړاندې کوو په اډمبه د دې وخت خبرونه. د جنوبی وزیرستان له شوال څخه د فوز له وتلو وروسته په سیمه کې د امنیت لپاره د پولیسو څوکې فعالیتونه پیل کړي دي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي چې له شام څخه 415 پاکستانیان په خوندي توګه لبنان ته رسیدلي او د ملګرو ملتونو عمومي سملې په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د سمدستي او غیر مشروط اوربند غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د بر جنوبی وزیرستان له شوال څخه د فوز له وتلو وروسته په سیمه کې د امنیت لپاره د پولیسو څوکیو فعالیتونه پیل کړي دي. د پولیسو مشر هدایت الله پرون مشال لیډو ته ویل چې پولیس به د خلکو د امنیت ذمہواری اخلي او دغلته یو پولیس چوکۍ هم فعال کړي ده. نوموړي د سرګندونې وروسته لغې کړي دي چې د شوال یو شمیر خلکو مشال لیډو ته ویل چې دغې له سیمې د پاکستان فوج وتلې او دوی د وسلوالو ډلو د هلو ځلو په اړه اندېښمن دي. په دغه اړه د میو مشر سجاد مسید اویل
هغه د دسمبر 3 تاریخ ته د علاقې خالی کړل او ټوټل چې څومره ها یونټ وا څومره ورسره جرواکي وی دا ټوټل لکه علاقې نه هوتل.
د پاکستان فوج لا په دې اړه سن دی ویلې. د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې د وو وسلوالو د وجلو ادعا کړې ده. د فوج د اماړي کوسانګي بیګاش په مشال ریډیو ته پاستولي خبر پاڼه کې ویلي چې پرون په میرام شاه او سپینوام کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس تر سرشو عملیاتو کې وو وسلوال وجل شوي دي. خبر پاڼه د یو پاکستانی سرتیری د وجل کېدو پخلی هم کوي. خپلواک سرچینو د فوج د ادعا او سپیناوي نه دي کړې او نه کمی وسلوالې ډلې تر دې مهاله په دې اړه څه ویلي دي. تر دې وړاندې د روانې میاشتې په 1 منټه هم اوس پټان کوټل کې د وسلوالو په ضد د عملیاتو پر مهال د 22 وسلوالو د وجلو ادا کړې و او د خپل شپږو سرتیرو وجل کېدل هم تایید کړي وو. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي چې له شام څخه 415 پاکستانیان په خوندي توګه لبنان ته رسیدلي او جرب هیواد ته راستان شي. د وزارت ویاندي ممتاز زهرا بلوس نن ونیز خبری کانفرنس ته وویل چې په شام کې د پاکستان سفارت د ټولو پاکستانیانو سره په مرستو کې فعاله رول لوبوي. هغې زیاته کړه چې 415 پاکستانیانو کې 250 نه زیات زیارت کوونکي شامل دي او په خوندي توګه بیروت ته رسیدلي دي. بلوس زیاته کړه چې پاکستان د شام د حاکمیت او سلامتیا په کلکه ملاتړ کوي. په شام کې د ایثار پاتې پاکستانیانو شمیر د 500 او 600 ترمنځ ښودل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د شام وسلوال مخالفین د دسمبر په 10 دمشق ته ورسېدل او د ولسمشر بشر الاسد حکومت یې نسکور کړ. د دې وروسته وسلوالې ډلې موقتی ادارې مشر هم ټاکلې دی. د اسلام آباد یو ځانګړی عدالت نن د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او دغه میرمن د توشخانه په دویمه مقدمه کې تورن کړی دی. د پاکستان ډان او جیو نیوز خبر ورکړی دی چې ځانګړی عدالت جج شاهرخ ارجمن په عمران خان او بشرا بیبي لګول شوی تورونو لستلو وروسته د مقدمه اورېدنه د دسمبر 13 نیټې پورې وځنډوله. د توشخانه دویمه مقدمه پلټنې په لومړی ځل احتساب ادارې کړې وي خو د نیب قوانینو کې د بدلون وروسته دا قضیه د پلټنو وفاقي ادارې ته سپارل شوې وه. هغه ادارې د روان کال په سپتمبر میاشت کې له پلټنو وروسته عدالت ته چالان وړاندې کړی وو. د توشخانه په دویمه قضیه کې پر خان او دغه پر ښځې بشرا بیبي تور دی چې د بهرنیو هیوادونو د مشرانو دولتي ډالۍ په خورا کمه بیه اخیستي او ترلاسه کړي دي. خان او بشرا بیبي پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي او ټولې مقدمې سیاسي بللې دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کابل کې طالبانو د کډوالو او رستنیدونکو چارو پر سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د شوي برید ذمواري منلې ده. د فرانس او جرمني خبري ایجنسونو د داعش د تبلیغاتي چینلونو په حواله ویلي چې برید د دوی د یو ځانمرګي لخوا شوی دی. خلیل الرحمن حقانی پرون د وزارت په انګړ کې ځانمرګي برید کې وجل شوی و او په دغه برید کې ځایي چارواکو خلکو د لګ تر لګا شپږ نورو کسانو د وجنې پخلې هم کړې دي. خلیل الرحمن حقانی د طالبانو د کورنو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تر او د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی ورور دی. امریکا د نوموړي نوم د ترهګرو په لیست کې شامل کړی و او د کال 2018 کې دغه په سر 15 میلیونه ډالره جایزه هم اعلان کړې وه. او د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی په غزا کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د سمدستي غیر مشروط او دایمي اوربند او د ټولو یرغمل شو کسانو د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. ایسوسییټډ پریس او رایټرز خبري ایجنسیونو خبر ورکړی دی چې ملګرو ملتونو پرون په غوس اکثریت پریکړه لیک کې دا غوښتنه کړې ده. خو ایسوسییټډ پریس ایجنس په خبره کې څه هم د عمومي اسمبلی قراردادونه د نړۍ نظر منعکس کوي خو د عملي کولو لپاره څه قانوني پابندي نه لري. امریکا او اروپایي ټولنه حماس تر هغه ډله بولی، بل خوا جانسونو د فلسطین روغتیایي چارواکو په حواله ویلي دي چې د غزې په شمالي او مرکزي سیمو کې د چهارشنبه په ورځ د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 33 کسان وژل شوي دي. د روغتون معلوماتو له مخې د غزې په شمال کې د اسرائیلو په برید کې په یو کور کې 19 کسان وژل شوي دي، په دې کې د یوې کورنۍ 8 غړي هم شامل دي. د اسرائیلو فوج ویلي دي چې د حماس وسلوالې د روغتون په شاوخوا کې په نښه کړی دي. دا د دې خبرونه اوردن کو خبرونه مو اوریدو که د خبرونه تر پای را سره پاتې شین د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د بر جنوبی وزیرستان د شوال سیمه خلک وایي چې د سیمه څخه د پاکستان د فوج سرتیری وتلی دي.
هغه د دسمبر 3 تاریخ ته د علاقه خالی کړل او ټوټل چې څومره ها یونټ وا څومره ورسره چارواکي وي دا ټوټل نه کاهي لکه نه وتل.
په پاکستان کې سږ کال د ډېر خرڅ له کبله لږ شمېر خلکو په سرکاري کوټه کې د حج لپاره درخواستونه جمع کړي دي.
مخکې به د حج چې زیات وو نو 4 لک نه به زیات نو په هغې باره شم ډېر زیات وو هر چا به فوټ کول شو هغه اوس خو سرکار چې کوم دی 11.75 نه کمیږي دریم کال دی.
او په خیبر پختونخوا کې د کمزوري انټرنیټ له کبله د خلکو کاروبارونه اغېزمن شوي دي.
ڈاؤنلوڈنگ منس کے پاتی شی پیاچی جمع کار کمپلیٹ ہی اور جو فائل سینڈ کوما نخاما خا وی پی این ایس اون کو گاڑی بلی سے اب فائل نے ڈیلیور کی گی.
دسی میں انہوں نے نہوں پہ یوشمیر موضوعات تورا پورنو تبصری لرو تر پائے دا مشال ریڈیو سرو سے. اوردونکو راز زمونږ موړمبې موضوع ته د بر جنوبي وزیرستان د شوال سیمه خلک وایي چې د دسمبر میاشتې په پیل کې د پاکستان د فوج سرتیری لاغه سیمه وتلي او هغه مرکز هم ړنګ کړی دی چې دوی پکې دیره وو. خلک وایي اندېښنه لري چې د تشې تپه کتو به وسلوال زلور شي او د هغې ژوند به بدمرغه کړي. خو بل پلو د سیمې د پولیسو یو مشر مشال لیډو ته ویلي دي هغه نه پوهیږي فوج ولې سیمه تخلیه کړې ده، خو خلکو ته ډاډ ورکوي چې لا هم د پولیسو څوکې په سیمه کې موجوده ده او خلک دې په آرام خپل ژوند تیری. تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د شاول سیمه یو مشر سجاد مسید د خپل سیمه نه د پوز د وتل حال په دارنګ بیانوي.
پوچ کیم و دا پا 2021 شے تحصیل شاول تا روغلا ہے و پا آغا ٹیم شے 3 بلوچ یونٹ آوار آغا روغلا شاول تا انتا سے دوا کلاس پر ایٹیم تیر کا پا آغین آورس تے آغا لڑلا بدلی وشولا پا آغین آورس تے دا 2NLI روغلا آغا دے دسمبر 3 تاریخ تا دی دا علاقہ خالی کرلا او ٹوٹل چھ سمرا ہا یونٹ وا سمرا ورسارا جروا کی وی دا ٹوٹل لکا ہے لیکن آوا تل 2021 شے چکی ما 3 بلوچ یونٹ روغلی وا چې دا کیما اور وا دا هغه لکه یو خاص دی چې هغه موسم نوم دی هغه کور ته رغلی وی او دا خبره یې هم سره شوې وا چې تاسو ته امید را چې کیم منتلی رینټ دی کیما کریا دو د کور ولا هغه و هدر کوي او تر وسا پر دی تا هغه کریا هن شو ملا.
د سروکې سیمې تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی د سولی وزیرستان پر ضلع سیمونا د پوز وتل نه پاس رو مخمخ شوی حالات په دار بیانوی
میرا کو ټول د جتا پد د چدل کدا پریدی دغه د نور چې کی مخلوق تای ها د طالبون ورته یی دا خلک بیا نه نزدي او بیا سره د دې شپې خلک تای اپ مقابل د لور شي نرو د جکیم عام خل د وخت من دی ها چې د کور د د وطن د د وت روزګار کاروبار د یا بیا سره پاکی کار لیدي یا د کونی د میرا خلک هو بیا د خپل قابلیت سره په مقام نه بیا منډه ولای شي هغه خور غریب چې د پلاکاک ژوند کې کوي هغه زندگی ته هغه ژوند ته خطر دود هغه عزت ته خطر دود
د سویلی وزیرستان پر ضلع لادا سب ډیویژن پولیسو مشر هدایت الله ویایي چې د شاول سیمینا پوز واتلای دی خو په سیمه کښې د خلکې سهولت د پوره د پولیسو چوکي موجوده دو
بالکل اس تکلیف ٹینشن عوام مسائل مسئلے وطال کر
په اسلام آباد کښې د فاټا ریسرچ سنټر مشر منصور ماسی د سویلي وزیرستان پر ضلع شاول سیمینا د پوځ وتلې ته په کیم نازیر کسي او وروېزنې چې د پوځ وتلې ګټه اوچاته رسېږي او د سویلي وزیرستان ضلع سره لګېدلې په نورې ضلعو باندې وی څه اثر وي
دا شاول چې دا خو چې علاقه د مسجد سره دو چې علاقه اور د نارت وزیرستان د وزیر سره دو او شاول بارډر د غا سره هلاګي د افغانستان سره په اوبند خو خیر وزیر ابو دی خو په دا علاقه شه چې 15,000-20,000 مسجد دی دا پندیږي او بارډر ها وچ ورته مخ مخ تای او فوج چې دا علاقه خالی کړي په ظاهر خدا لیدا شي چې د سره او چې کیم ټی ټی پیغ دی دی او ډیر زړه ور شي چې آرمی داسې میدان خلوص ورته پرېږدي او پوتې شولې پولیس خو پولیس خو چې داسې فورس نه دی چې د طالب لیار نیوای شي یا دی ورته هم کوای شي او بل چې داسې فوج ووځي نو طالب خو خامخا هم بیا روننوځي ها کلیه تو ها ورچی
په سویلي وزیرستان پر ضلع کښې د پوځ چارواکیو له طرفه د شاول سیمینا د پوځ وتلې په باره کښې یا تر دا وخت پورې څه هم ویلي شوي نه دي اشتیاق مسجد مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
اشتیاق مسجد راپور مورید اور دن کوست پاکستان ضلع سیاسی چارو ترازو د پاکستان د انتخابات کمیشن پرون او غبل اورس په اسلام آباد کی اوګدی غونډه په دې مخکړی دی چې په قومي اسمبلی کې د میرمنو او د مذهبي لګکیو د 25 ځانګړو څوکیو پاړه کما پریکړه وکړي خو تر دې مهاله د غونډو کم نتیجه لرسنیو سره نه ده شریک شوی د همدارنګا د پاکستان په سینیټ کې هم د خیبر پختونخوا 1100 خالی پاتې دي په قومي اسمبلی کې د ځانګړو سیټونو مسله لدی وجه پیدا شوی و چې د بندیزونو لوجه د پاکستان تحریک انصاف ګوند پرورې په انتخاباتو کې د ګوند په حیث برخه نه واخستې په دغه اړه تفصیل د راشد خټک په راپور کې ورو
الیکشن کمیشن اف پاکستان په کمی اسمبلی کې د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړې شوی څوکیو او په سینیټ کې د خیبر پختونخوا صوبې د څوکیو په اړه په 10 او 11 دسمبر اوږدې غونډې وکړې خو خپله پریکړه یې اعلان نه کړه په کمی اسمبلی کې د ځانګړو څوکیو ستونزه له هغې پس راپورته شوه چې سپریم کورټ د حکومت مخالف تحریک انصاف یو پارلماني ګوند وګڼلو او الیکشن کمیشن ته په جولای کې امر وکړو چې ځانګړې څوکۍ ورکړي تر دې وړاندې الیکشن کمیشن 25 ځانګړې څوکۍ د نورو ګوندونو ترمنځ د هغوی د غټلو شو څوکیو په تناسب سره ویشلې وي ځکه چې تحریک انصاف د ګوند په هیڅ پټکنو کې برخه نه واخیستې او ځانګړې څوکۍ صرف ګوندونو ته ورکول کیږي په یادو 25 کې 14 وقدار مسلم لیگ نون شپږ د حکومت اتحادی ګوند پیپل پارټۍ او څلور مخالف ګوند جمعیت العلماء اسلام ته ورکړل شوی وي چې وروستو د عدالت په امر ترې بیرته واخیستل شوې خو بل ګوند ته هم تر اوسه نه دی ورکړل شوی په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس اف پاکستان سینیئر رپورټر او تجزیه نگار طارق عزیز مشال ریډیو ته وویل چې د ځنګړو څوکیو په اړه د سپریم کورټ او د الیکشن کمیشن اف پاکستان ترمنځ اختلاف دی او دا جنجال دومره زر د هوارېدو نه دی
مخصوص سیټونه چې کم سیاسي ګوندونو ته ملاو شوي وو نو د هغه ګوندونو د سپریم کورټ په دې فیصله باندې دا و خپل تحفظات وو په هغه وخت کې هم د حکومت د طرفه وزیر قانون چې و نو هغه دا بیان ورکو چیرې دا فیصله چې کوم رااله تفصیلي فیصله هم د سپریم کورټ د په دې کې وسم ابهام موجود دی د دې وضاحت نه دی شوی الیکشن کمیشن دا موقف هم دی چې څنګه د پاکستان سپریم کورټ چې کوم دی هغه یو آئینی اداره ده خود مختار آئینی اداره ده نو دغه سه الیکشن کمیشن هم یو خود مختار اداره ده هغه خپل فیصله هغه کولای شي هغه دغه کم تشریح هغه کولای شي
د الیکشن کمیشن ویاند هم د غونډې د پریکړې په اړه د علمې اظهار وکړو او مشال رادیو ته وویل چې په غونډه کې کومه پریکړه وشي نو د خبر پاڼې په واسطه به رسنیو ته خبر ورکړل شي. د ځنګړو څوکیو په شان په سینټ کې د خیبر پختونخوا یولس څوکیو هم خالی دي، ځکه چې د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې د سینټ لپاره انتخابات تر اوسه نه دي شوي. د نورو صوبو په اسمبلیو کې د سینټ لپاره انتخابات په 2 اپریل شوي دي. د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې د سینټ د انتخاباتو نه کولو وجه هم دا ده چې هلته په ځنګړو څوکیو منتخب کېدونکو غړو نه سوګند نه دی اخیستی شوی. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی مشال رډیو ته وویل چې الیکشن کمیشن د ځنګړو څوکیو او د خیبر پختونخوا د سینټ د څوکیو مسله د 13 میاشتو رسې ځنډوي. په لسګونو غونډې وکړې خو د دواړه مسله یې حل نه کړې.
نو که وګورئ نو دا د الیکشن کمیشن هغه ناکامي ده، او الیکشن کمیشن چې کوم رول دی یا چې کوم کردار دی هغه انتهایی کنټروورشل شو. اور الیکشن کمیشن یو اوټانومس باډی ده، اور هغه چې کوم غیر جانبدار رول پکارو هغه زموږ بدقسمتی ده جگہ اغیغه غیر جانبدار رول نه دی، اور اغه سره سره چکم دی د الیکشن کمیشن چکم جانبداری دا یا غیغه چکم غیر ذمہ داری دا دغه اثر چکم دی په پارلیمان باندې هم پریزی، او د کو ګورینو قانون سازی هم چکیږي اغه د ډنډې په زور باندې کیږي.
د پېښور های کورټ هم الیکشن کمیشن ته امر کړی دی چې په 2 میاشتو کې د سینټ ته ټاکنو ستونزه هواره کړي. د الیکشن کمیشن غونډه د چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجا په مشرۍ کې وشوه. په غونډه کې د الیکشن کمیشن سیکرټری نورو غړو او اړوند چارواکو ګډون وکړو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پاکستان تحریک انصاف مشر بیرسٹر گوہر علی خان اور نور لوڑ پڑو چارواکو د شہباز شریف مشر حکومت سرا خبر اترو تا چمتو والے سرگن کڑے دے پرون د پارلیمنٹ د ودانے باہر خبریالان سرا پا خبرو کی بیرسٹر گوہر زیادہ کڑے دا کہ دوی غیر مشروط مذاکرات ته تیار دی کچری حکومت سنجیده بی تر دی وڑان دی دوی د مرکزی حکومت سرا د خبرو نا انکار کڑے و. تفصیل شبیر احمد جان رکھی.
دا چې تر دې دمه پاکستان تحریک انصاف په موجوده مرکزی حکومت دا جالی او پټګي راغلي حکومت تور نه لګول، نو سرنګ دوی اوس د مذاکراتو خبره کوي. نو پېښور کې خبريال او شنون کې لحاظ علي مشال لیډو ته وای کسو هم تر اوسه دوی سره خبرو ته نو تیار، خو اوس یې مجبوری ده.
پاکستان تحریک انصاف اولنې کوشش دا چې هغه د فوج سره خبرې وکړي، خو فوج په مکمل توګه دی وکړي پاکستان تحریک انصاف سره د خبرو نه انکاری دي. د فوج چې کوم ملاب سره دی هغه سره چې کله خبرې اترې کیږي نو دا غوي هم دغه وي چې پاکستان تحریک انصاف د ډیرو کوششونو باوجود تاغوی سره د خبرو اترو لار کولاو نشول، او د 24 نومبر د احتجاج هم په دې پیډیای کوششونو پاغي کې کوششو مجبوری توګه باندې اغوی د وفاقي حکومت سره خبرې اترو شروع کړې. ته هغه وفاقي حکومت چې تر اوسه پورې دیو ته د فارم 47 پیداوار ویلې، خو دې وخت کې د پاکستان تحریک انصاف کارکونانو په ضد باندې د پرل پسې اف آی آر او داغوی خلاف د نورو مقدماتو چې داغوی د وجنه پاکستان تحریک انصاف ډیر بد ګرځي. نو پاکستان تحریک انصاف قیادت فیصله وکړه چې دې وخت کې د وفاقي حکومت سره د بازی ایشوز د ختمولو لپاره خبرې اترې وکړي.
تیر وختونو کې د شهباز شریف مشرۍ مرکزی حکومت بیا بیا پاکستان تحریک انصاف ته د خبرو وړاندیزونه کړي، خو پاکستان تحریک انصاف مشرانو به ویل چې په سره خبرې کول غواړي نه چې د فام 47 حکومت سره. نو اوس ولی دوی همغه حکومت سره خبرو ته تیار شو؟ نو د ګوند مخکخ او د قومي اسمبلی غړي ملک انورتاج مشال لیډو ته ویل چې د خپل مشر عمران خان په امر د خپل کارکونانو او مشرانو د خلاصولو لپاره دوی د مذاکرات کول غواړي.
چې مونږ خو هر قسمه تحریک وچلو، احتجاج هم وکړو، عدالتونو ته لاړو، خو انصاف مونږ ته یو ځای کې نه ملاویږي. نو د ملک د پولیټیکل سټیبلټی لپاره مونږ یو سټیپ الو.
بلخو د پاکستان تحریک انصاف د مشرانو ته دغه خبرونو پاړه د مسلم لیگ نور مشرانو خبرګون سرګن کړي چې دوی مذاکراتو برخه جوړېدو ته چمتو دي، او خپل یو بیان کې د ګوند مخکخ او د وزیر اعظم سلاکار رانا ثناء الله ویلي چې د سیاسي اختلافاتو حل په خبرو اترو کې دي، او زیاته کړه چې وزیر اعظم د اقتدار ترلاسه کولو پاور سوم پاکستان تحریک انصاف ته د خبر اترو وړاندیز کړو. دوی زیاته کړه چې د مې د نهمه د لاریونو په تړاو ثبت شوی قضیو کې به هیڅ ډول مرستې نشي کولی. دا د ونه چې 13 اونۍ پخوانی وزیر اعظم عمران خان لچا سره هم د خبر اترو لپاره 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې. په دغه مذاکراتي کمیټه کې د پاکستان تحریک انصاف د مخالفو ډلو عمر ایوب، د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر، سلمان اکرم راجا، د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین خان ګنڈاپور او د سنی اتحاد کونسل مشر حامد رضا شامل دي. شبیر احمد جان، مشال لیڈیو، پیخور.
د پاکستان فوج وایي چې دغه هیواد د استخباراتي ادارې ایسای پخوانی مشر جنرال فیض حمیدی په رسمي توګه تورن کړی دی. د فوج په بیان کې راغلی دی چې په دې تورنو کې په سیاسي چارو کې لاسوهنه د راست ساتلو له قوانینو سرغړونې سره د ریاست خوندیتوب او ګټو ته زیان رسول، د واک او سرکاري وسایلو ناسمه کارونه او خلکو ته ناجایزه زیان رسول شامل دي. د جنرال حمید پر ضد وار لمخه لا د روان کال په اگست میاشت کې د پوځي قوانینو لمخې مقدمه روانه ده. په دغه اړه باندې زموږ همکار راشد خټک د قانوني چارو د پو سره خبرې کړې دي. راځي چې دا و
دا سید چې دا دوه قسمه کورٹ مارشل لیکي کې فوج کې د آرمی ایکٹ 1952 د لاندې یو ای کورٹ مارشل بل ته ویل شي فیلډ جنرل کورٹ مارشل. نو روټین کې چې کوم کیږي د ډیسپلن وایلیشنز کیږي د ډیوټي په حواله باندې هغه عام کورٹ مارشل کیږي هغه زبردم چې کالو سرون د کروانی یو وی فیلډ جنرل کورٹ مارشل د آرمی ایکٹ لاندې دا هغه کورٹ مارشل پروسیډنګز دي کوم چې د جنگ په دوران کې د ایمرجنسی په دوران کې یا په اپریشن ایریا کې یا په یو مخصوص حالاتو په تناظر کې فیلډ جنرل کورٹ مارشل جوړ شي. د دې یو پرزیدنټي دو په دې سره ممبرز وي. بیا د رینک په حواله باندې دا فیصله کیږي چې کله یو اکیوزډ د یو اکیوز ٹرائل کیږي نو دا هغه د رینک په حساب سره په دې کې پرزیدنټ او ممبرز جوړیږي. نو فار ایگزامپل د لیفټنن جنرل ٹرائل کیږي نو دې کې به سینئر افسرانی د پرزیدنټ په شکل کې د ممبرز په شکل کې.
په جنرال فیض حمید لګیدلی تورونه کوم کوم دي او ستاسو په خیال په دې کې خطرناک تورونه کوم دي؟
چې کوم تورونه په دمانه لګیدلی دي زما په خیال پاغه کې رټول نه سیریس تور چې کوم دي نو دا خپل اداره استعمالول په سیاست کې یو خبره انفرادي تور کدا فرض کده فوج په سلاوه نو دا سړي سړي خلاف کاروي بیان کیدا. لکه زه دا ویم چې دا اکټ چې کوم دي د فیض حمید د دې مطلب دا چې فوج د دې خلاف کاروي کینو دا د اداري پالیسی نه و بلکې دا د یو فرد واحد پالیسی و. د نو مې سیس کې بده ثابت شو د چکم تورنه په دې لګیدلې دي. اگر زما په خیال ډیر سیریس دی ډیر خطرناک په دی چې په نو مې کې مونږ وګورو نو پای کې صرف او صرف د فوج زینو ټارګټ شي وي. کدا جی ایچ کیو دا کدا کینټ ایریا کې مختلف داغي انسټالیشنز دي کدا دې سره کنیکټ شو چې او دا شوی دي او د دې سړي په اشاره شوی دي نو خامخا بیا د سر عمران خان او دغه ملګری په دې کې کنیکټ کیږي.
وکیل صاحب کدار ته وایي چې دا لوړ رتبه افسر چې دی کنه دغه کورٹ مارشل کیږي نو د دې اثرات به چې دی په دې اداره باندې نه پوز باندې څنګه ای
په فوج کې دنه زبدا وایم چې خلک به دایو نظر ساتي چې جرنیلان یا فوجان اکاونټیبل نه دي. دا به یو خبره داسې چې سیول عدالتونو ته به اکاونټیبل نه خو فوج کې دنه اکاونټیبلټی سیستم چې کوم دی نه داشته هلته کې دنه چې کوم سړی د ادارې د مفاداتو خلاف لاړ شي او د ادارې د پالیسۍ خلاف لاړ شي داغه خلاف کاروایی کی او دا ډومبرې جرنل نه دی خو نوې خبره په دې بنیاد باندې را چې په دې د عہده پاواله چې دا سړی نه صرف لیفټنن جنرل پاتې شوی دی دا سړی نه صرف کور کمانډر پاتې شوی دی بلکې دا فارمر ڈی جی ایس آئی هم پاتې شوی دی. نو په دې حواله باندې دا ٹرائل ډیر اهمیت لري په فوج باندې باندې خپل اثرات دي پاکستان په سیاست باندې با اوم د دې ډیر جوور اثرات دي.
د جنرال فیض حمید د کورٹ مارشل به د پاکستان په سیاست سره اثرات وي تاسو په خیال کې؟
په دې به مین اثرات پر دی په پی ٹی آئی باندې پریوزی ځکه چې نو مې کې کفرس کا د نو مې دا کیس په دې ثابت شو نو دا ډیر خطرناک سچویشن په دې باندې دی چې دا عام سړی نه دی دا لیفټنن جنرال دی سرونګ لیفټنن جنرال دی په هغه زمانہ کې د جنرال باجوا چې کړی دی آرمی چیف وو. د دې به جوور اثرات په دې بنیادی چې د دې نه بیا دا استغاثه ثابتی زما په خیال چې د خلاف الیګیشنز چې کوم دینو دا دی چې د خپل ادارې خلاف کار کړی دی د فوج خلاف کار کړی دی نو دا سمپل وایلیشن نه دی د ډیسپلن یا د یو ادارې بلکې د ادارې د پالیسۍ خلاف تل دی. نو د نو مې واقعیاتو سره که فیض حمید کنیکټ شو ساغي به ډیر بد اثرات په عمران خان باندې او د په ملګرو باندې پدی یا به عمران خان او د ملګرو ټرایل په فوجي عدالتونو کې.
د خیبر پختونخوا د بار کونسل د عینی کمیټې په خوانی چیرمن سید مبشر شاو چې زمونږ د همکار راشد خټک سره خبرې کولې او اوس راځي یو بل موضوع ته. په پاکستان کې سږ کال په لږ شمیر کې خلکو په سرکاري کوټه کې د حج لپاره درخواستونه جمع کړي دي. د حج او مذهبي امور وزارت په سرکاري کوټه 9000 کسان حج ته لیږي خو د ټولو زیارت کوونکو پاکستانیانو شمیره څه کم 2,00,000 ښودل شوې ده چې د سرکاري تر څنګ په غیر سرکاري توګه هم حج ته ځي. ځینو خلکو مشالې ته ویلي دي چې د حج پیکج په بېساري ډول ګران شوی دی. پخوا به 2-3,00,000 روپو ورکولو سره یو تن کولی شول چې حج ته لاړ شي اوس خبره له 1,000,000 نه اوړېدلې ده. تفصیل شبیر احمد جان.
دا پاکستان دا مذهبی او حج امور وزارت تر مخه روان کال به حکومت خپل سرکاري کوټه کې سبان دي یو کم نوي زر خلق حج لليږي او دغه ډول هم دغه شمیره کې به شخصي یا پرایویټ سکیم کې هم خلق زی خو اي تر دې دمه 2 منټه تیرې دوه ورځې هم سرکاري کوټه نه ده پوره شوه او شوخه 80 زر خلقو درخواستونه جمع کړي چې مزدور شوي هم دي او نور هم چې څوک تر ټولو وړاندې درخواست وروړي نو اول به ورله منظور کړي دا چې ولې د 2 نیټو تیرې دوه ورځې هم سرکاري کوټه نه ده پوره شوه ځکه تیر کلونه کې با سرکاری سکیم کے برخه کې دومره خلق وو چې قراندازی وکیدل نو په دغه سرکاری برخه کې حج کون کې محمد اسف چې سا کال هم د کور غړي روان دي مشال لیډو توای
مخکې با د حج 3 لک 2 لک 2.5 لک چې زیات پونو 4 لک نه زیات نو په هغه بار شوم دي زیات او 4 فټ کول شو هغه اوس خو سرکار چې کوم دي 1175 نه کمیږي دریم کال دی په 2021 کې زه ټول موبایل فورا سره 1175 ما جمع کړی دی سید چالتا سرکار سہولتونه ډیر ورکوي اکوموډیشن مخوي فود مخوي خو هر سړی خو 1175 نشي پټکول کنه
دا چې ټریول ایجنټان څوک چې حج عمره او بهر هوادونو ته خلق لیږي سه نظر لري دی وای یو خواته کډ الوتکو ټیکټونه ویزو فیسونه او بهر خوراک څخه او استوګ نه ګرانه شوی دا نو بل لخت پاکستان کې ګرانی زیاته شوی او د خلکو اخستلو توان کم شوی دی په پیښور نوخار مردان او چارسده کې ټریول ایجنسی چلوونکی مالک وحدت خان وای
بنیادی وجه یو خدای راځي معاشي حالات چې کم دي د خلکو د ټیم کې ډیر زیات خراب دي کومو ګورو څنګه د حج سره سره عمرم ډیر زیات افیکټ شو تیر کال چې کم خلک تلو هغه په مقابله کې دې کال هغه نه کم تعداد دي ور سره زده تعداد کمیږي بدلته چې کم روزګارونه یې هغه ولاړ دي په ټپه باندې بل درې ټونو د وجې چې کم دي هغه خلکو چې کم باینګ پاور او ختمیږي لګیاري د روزګارونو د وجې خلکو سره هغه پیسې نشته چې حج عمره تلاړ شي نو بنیادی وجه مونږ هم دا غنو چې د باینګ پاور خلکو ختم دي معاشي حالات ته خلکو خراب دي د حج عمره د نور ویزټونو چې کم دي هغه ډیر زیات کمی پکې را روان دي روستر وزه او دا مونږ یره لرو چې دی شي چې دې ځله سرکاري کوټه بیا پوره نشي
په دې باب له حکومت صدر دې دغه حج لتون کی او بیا د ټرول ایجنټانو دا خبر دوی تاییدوي او کنه نو د وفاقي حج او مذهبي امور وزارت ویان عمر بټ مشال لیډو ته د واتس اپ میسج د لارو ویل چې دا څه هیڅ خبر نشته دی او د هیواد درې پرتو سیمو کې چې خلکو ته اطلاع ملاويږي بیا اخراجات یا د پیسو بندوبست کوي ځینې خلکو ته بهر ملکونو نه خپلوان پیسې راويږي هغه کې هم وخت لګي نو ځکه دوی نیټه دو درې واره وغځولي بل زمون لخوا انتظامات هم کومول وي او هم ځینې کسان وخت غځولو غوښتنه کوي دا دونه چې تیر کال هم پاکستان ته د حجیانو کوټه سباندې یو لک او یو کم 80,000 ورکړ شوی و او روان کال هم د حج عمر وزارت ته ملوي چې په سرکاري او شخصي سکیم کې به هم غشمیره کې حج د پاکستانیان لاړ شي د حج پالیسۍ تر مخه د هر هیواد نه د لسو لکو مسلمانانو په سر یو زر حجیان حج لت للی شي امکان سرګندیږي چې کال 2025 کې به د ذوالحجې یا د حج میاشت د جون لومبه اونۍ کې راشي شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
هبه جان راپور مورد اوردون کو سرزو سوات منګوري ته چرته چې پروند کرپشن یا درغلی ختمولو پاړه د پوهاوی یو سیمینار تر سره شو په دې غونډه کې خلکو ته د درغلی او د قسمونو پاړه هم معلومات ورکړل شو د غونډې زیات پام ځوانانو ته و چې غیتا د درغلی او نه کولو پاړه پوهاوی ورکړل شو دا په داسې حال کې دا چې د شفافیت نړیوال ادارې د راپور لمخه پاکستان د درغلی او یا کرپشن په پیرس کې په یو سل اتیا هیوادونو کې په یو سل دری دیرشم نمبر باندے راغلے دے نیاز احمد خان نور تفصیل راغلے
سوات منګوره کې د ځای غیر سرکاري ټولنې عوامي ویلفیر سوسایټي لخوا جوړ کړی شوی د کرپشن ختمولو په اړه د پوهې سیمینار کې ځای ټولنو استادو وکیلانو مدني پالانو ګډون وکړو په ملک کې د کرپشن په اړه باسونو کړل په دغه محل د ایوکرین ټولنې استادی شمشیر علي خان ویل چې کرپشن صرف په سرکاري ادارو کې رشوت اغستل ورکول نه دي بلکې په عامه معاشره کې خپل سوکو سره خیانت کول ذمہواري نه ترسره کول کرپشن دی د ویل چې اوس وخت راغلی چې کرپشن ختمول لپاره ظلمی خپل کردار تر سره کړي
په دنیا کې چې کم کرپشن کیږي په مختلف ملکونو کې په مختلف سٹیټس باندې په مختلف لیولز باندې د هغه خلاف چې کم انټرنیشنل معاهده شي چې د هغه تجدید شي سکل چې دا کم تیم دی نو په دې کې تیم مې سکل دا چې کم زمونږ یو ته نوجوان نسل دی چې هغه موږ په دې پروسس کې شامل کو او هغه موږ د کرپشن د نقصاناتو خبر کو چې را ان فیوچر هغه نه په خپل په دې کې انوالو او کم نه کې چې کرپشن کیږي د هغه د مخنیوي پر او خپل کردار ایز قوم یا ایز یوت ادا کی
دغه مهال د وکیلانو نماینده کونکي سمرین حکیم وکیل ویل چې سیمینار کې د کرپشن په اړه ډېری خبرې واورېدې او وړاندې به دغه پیغام ظلمو ته رسوي
نن په دې غونډه کې ما دایز دکړو چې د کرپشن خلاف هم بین الاقوامی معاہدی شوی دی او سر کلنے چی کم تیم دے نو اغا دا دے چی مونگا نوجوانان رامخ کی کو اغی پا اتفاق باندی دا دی کرپشن مخنوے وکو او د خپل معاشرے نا دا کرپشن خاتمہ وکو. مہربان.
سیمینار تابع کون کی ټولنی غړی گوهر علی خان ویل چې کرپشن د قام په ترقی کې لوی خنډ وي او پاکستان کې زلمی کل کرپشن ختمولو کې لوی کردار ادا کولای شي.
د دې مین مقصد دا دی چې د کرپشن خاتمه 100% خو پاسیبل نه ده، خو څه ناڅه کمې پکې راوستل دي او خصوصا یوت چې دی جی د دوه لپاره یو اهم دغه دی چې کرپشن نه زمون کم اس کم راتلونکی نسل چې دی د پاکی زیادہ سے زیادہ تر.
نړیوالی ادارے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کال 2023 رپورٹ تر مخه صبح خیبر پختونخوا کې د ټول نزیات کرپشن د پولیسو په محکمه کې شوه. په دویم نمبر عدلیه او په دریم نمبر ودانی جوړون کې ادارا سی ان ڈبلیو دا. ولې دغه رپورٹ د خیبر پختونخوا حکومت نه مني؟ نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نیاز احمد خان راپور مو ورده او د خبرون نیمایت رسیدلی د دې وخت مهم خبرونه. پولیس چارواکی وایي چې د بر جنوبی وزیرستان له شمال څخه د فوج د وتلو وروستو په سیمه کې د امنیت لپاره پولیسو خپلې څوکۍ فعالې کړې دي. د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې د وو وسلوالو د وجلو ادعا کړې ده، خو په دغه اړه باندې خپلواکه سرچینو پخلی نه دی کړی او نه کومې وسلوالې ډلې تر دې مهاله په دې اړه څه ویلي دي. د پاکستان د بارنو چار وزارت وایي چې له شام څخه سلور سوا پنځه اویا پاکستانیان په خوندي توګه لبنان ته رسیدلي او جربا هیواد ته راستانه شي. د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې په شام کې د پاکستان سفارت د ټولو پاکستانیانو سره په مرستو کې فعاله رول لوبوي. د اسلام آباد یو ځانګړي عدالت نن د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمن د توشخانی په دویمه مقدمه کې تورن کړی دي. دا اسلامی دولت ڈلی یا داعش په کابل کې طالبانو د کډوالو او رستنیدونکو چارو پر سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د شوی برید ذمہواری منلې ده. دا ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی په غزا کې د اسرائیل او حماس ترمنځ سمدستي غیر مشروط او دایمي اوربند او د ټولو يرغمل شو کسانو د خوشی کولو غوښتنه کړې. اوردن کو دا دی وخت مهم خبرونه او سترازی او شمیر سیمایز او نړیوالو چارو ته د یوکرين او د هنګری د مشرانو نیوکو پاواله رسنیو کې دا انتقادونه په داسې وخت کې شوې دي چې د روپی ټولنې د راتلونکي محلنی مشر پولند صدر اعظم وړاندیز کړی دی چې په جیمی کې د ماسکو او کیپ ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. ټاکل شوی دا چې د جنوري له پیله هنګری د روپی ټولنې محالنه مشری پولینڈ تو سپاری پدا غاړه تفصیل پدا راپور کې.
د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان په ټویټر کې د چهارشنبې پر اصولي کل چې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د اوربان د شرطونو او له اوکراین سره د سولې د خبرو په اړه یو ساعت په ټلیفون خبرې وکړې. د دې په جواب کې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی اوربان تورن کړ چې د اروپای ټولنې په ځای د ځان لپاره تبلیغ کوي. نوموړی په ټویټر کې لیکلی دی چې د اروپای ټولنې اتحاد د بریالیتوب یو اصل دی او د هغې جګړې په اړه چې روسیې د اوکراین پر ضد پیل کړې له اوکراین پرته خبرې نشي کېدی. د هنګري صدر اعظم بیرته ورته لیکلی د خواشنۍ وړ ده چې زلنسکي د کرسمس پر مهال اوربند او د ډیرو بندیانو تبادله ردوي. اوربان په دې توګه د زلنسکي وروستي فرمان ته اشاره وکړه چې له مخې یې له روسیې سره د سولې مذاکرات رد شوي دي. له نږدې درې کلنې جګړې وروسته په بروکسل او واشنگتن کې ډیپلوماتیک هڅې تودې شوې دي چې د اتو لسیزو په ترڅ کې په اروپا کې تر ټولو لویه جګړه پای ته ورسوي. د ډیپلوماسۍ هڅې داسې په تودېدو دي چې ټاکل شوې ده د جنوري په شلمه ډونالډ ټرمپ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. منتخب ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې د اوکراین د جګړې د ژر پای ته رسیدو مسلې ته لومړی ټوپ ورکوي. درو سلام د لویدیزو ډیپلوماټانو ترمنځ ژور اختلافات په خپل حال دي چې روسیې ته اجازه ورکړي چې په موقت ډول د اوکراین د خاورې ځینې برخې اشغال کړي، پر روسیې لګیدلې بندیزونه لری کړي او د دغو وړاندیزونو په ځواب کې اوکراین ته د امنیت تضمین ورکړي. بل لور ته د چارو یو شمیر کتون کې وای چې روسیا د منتخب ولسمشر ترامپ د لوړې تر مراسمو مخکې اچي کوي چې د اوکران ډېره خاوره ونیسي. اوکراین هم هڅه کوي چې مخکې تر دې چې ترامپ سپینې ماڼۍ ته ځي د سولې د خبرو لپاره خپل دریځ پیاوړی کړي. ولسمشر زلنسکي د شنبې په ورځ په پاریس کې له ډونالد ترامپ سره وکتل او له هغه سره یې د اوکراین د سولې شرایط شریک کړل. د روټرز اژانس د راپور له مخې د دې خبرو پر مهال زلنسکي په هر ډول خبرو اترو کې د اوکراین لپاره د امنیت د تضمین غوښتنه کوله. تر دې لیدنې کتنې وروسته د شنبې په ورځ منتخب ولسمشر ترامپ د هنګري له صدر اعظم ویکتور اوربان سره هم په اوکراین کې د جګړې په اړه خبرې وکړې.
راپور مورید او د امریکا د بارنوچر وزیر انتونی بلینکن له افغانستان په 2020 کال کې د امریکایي ځواکونو د وتلو دفاع کړې ده او ویلي دي چې له دې سره د امریکا اوږده جګړه پای ته ورسېده او د نورو شخړو لپاره د هواري لپاره فرصت پله پلاس راغی. په دا غونډه کې پرون نو وخت د استادو جرګې او شمیر غړیو د ولسمشر بایدن پر حکومت سختې نیوکې کړې دي او دا حکومت ته تورن کړی دی چې د سولې تړونې په سمه توګه نه دی عملي کړی. نور جزئیات په دغه راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د استادو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل د روسیې په ګډون به د متحد ایالاتونو مخالفین خوشاله شوي وای که چیرته امریکایي ځواکونه د شلو نورو کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شوي وای. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د دې غونډې پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د 2020 کال د اګست په میاشت کې د 14 پر مهال د 14 امریکایي سرتیرو د وشلو او د هغو زرګونو افغانانو د غیر منظم استلو لپاره چې له امریکایي ځواکونو سره کار کاوه د ولسمشر بایدن اداره تورنه کړه. د ښاغلی بلینکن مخاطب کړ او ویل تاسو د سقوط په برخه کې د خپل پرسونل خبرداري لپاره غورځولې وو. د دې په جواب کې بلینکن وویل چې هر امریکایي چې غوښتل له افغانستان ووزي هغه ته فرصت برابر شو او په زرګونو افغانان د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای شول. همدارس واشنگتن اوس هم د پاتې افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره شمنده. ښاغلی بلینکن بیا د دوهې د تړون په اړه غونډې ته وضاحت ورکړ او زیاته کړه د افغانانو ترمنځ خبرې د دې خبرو په ترڅ کې اور بند او د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې نقشه او د تړون پر مهال موږ دا ژمنه وکړه چې له افغانستانه د می په یو ډیر شمه نیټه ووسو او د طالبانو 15,000 زندانیان به خوشی کیشي. د استازو جرګې وغړي تر دې خبرو وروسته وویل د دې 15,000 کسانو په منځ کې ترهګر وو، جګړه مار وو او هغه کسان وو چې بیرته د جګړې ډګر ته ستنېدل چې د افغان حکومت پر ضد جګړه وکړي، د هغه حکومت پر ضد چې امریکا یې ملاتړ کاوه. بلینکن په جواب کې وویل چې هو همداسې وو، خو کله چې بیا له بلینکن څخه پوښتنه وشوه چې د سولې په خبرو کې د افغان حکومت استازي وو، بلینکن جواب ورکړ چې نه وو. د استازو جرګې یو غړي په لږ لوړ شغ وویل چې ولې د هغه حکومت استازي په دې خبرو کې نه وو چې امریکا یې ملاتړ کاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې سوال په جواب کې وویل چې دی جواب ورته نه لري او هغه وخت هلته نه وو. لشغلی بلینکن خبرته دا پوښتنه وشوه چې د افغان حکومت راتلونکي مو له خطر سره نه مخامخ کړي. د دا خبره تایید کړه او د امریکا د مرکزی قومنداني سنت کام د پخوانی قومندان جنرال فرانک مکنزي تیرو خبرو ته اشاره وکړه او وی ویل
Yes and indeed I think General McKenzie has testified to exactly that.
همداسې د جنرال مکنزي د ټیکټ په خپل استماعي غونډه کې اشاره کړې و چې د دوی تړون د اعتماد جوړونې په برخه کې یو ناورین رامنځته کړ. همدارس د افغان حکومت دراتون کې پاړه او تر یو بریده د افغان امنیتي ځواکونو د خوندي توپ لپاره له شغل بلنکن څخه بیا پوښتنه وشوه چې وی خاتم له طالبانو سره روغه کوله بل پلو مو افغان ځواکونو ته ویل چې مقاومت مات وکړي. دا تصاد نه و. بلینکن دا خبره ومنله چې همداسې و. د دوی تړون د 2020 کال د فبروري په 19مه د امریکا په استازیتوب زلمی خلیلزاد او د طالبانو په استازیتوب ملا عبدالغنی برادر لاسلیک کړ. ښاغلی خلیلزاد اوس ویل دي چې د ترامپ له انتخابېدو سره د دوی تړون د ټولو عناصرو عملي کېدو ته فرصت برابر شوی دی. تاکل شوی ده چې ډونالد ترامپ د جنوري په 19مه د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلی وو چې له هغه جګپوړو مسولینو په وغوړی چې استعفا وکړي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټلو مسولیت درلود. ډیموکراتان ټینګار کوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسولیت تر ډیره د ټرمپ د ولسمشۍ د لومړي دورې په غاړه دی چې له طالبانو سره د سولې تړون وکړ.
راپور موردون کو س راځي یو بلې موضوع ته. د پاکستان د کانکیندونکو اتحادیه وایي چې روان کال کې د شنګلې سره تړون لرونکي یو کم 50 کانکیندونکي په بیلابیلو قانونو کې د حادثو له وجې وجل شوي دي او 13 نور معذور دي. په دغو کې زیاتره وجل شوي او معذوره کړل او معذور شوي کونډې او یتیمان لري چې د مرستو د نشتوالي له کبله د ډیرو ستونزو سره مخ دي. په دغه اړه باندې زموږ همکار مجید بابر راپور برابر کړی دی چې د شنګلې د باسي کلی د غمور زاهدی بیبي په غک پیلیږي چې سلور ویش کلن زوی په هغه ورځ په وکان کې وبجل شو چې په کوم ورځ د واده نیټه و.
دغه نه چارې نه مزورین تل چې من غریب خلک او مزورین تل مال او عادت سامان اخستې ده نه زیا په پېټو هغه په کور کې پروت ده. زما ما سو
دا غد د شانګلې د الپورې تحصیل د باسیکلی د زاهدی بیبی ده چې خپل هغه 22 کلن روی حمید الرحمن یادوی وای چې په کوم ورځ د واده نیټه کې خودان هم په هغه ورځ دروان کال د جولای په ومه د بلوچستان په مچ کې د سکرو په یو خان کې د ګیسونو د چاودنې لامل او بچل شو. خو زاهده بیبی په دې غمیزه کې یوازینې مور نه ده، بلکې د پاکستان د کانکیندونکو د اتحادیې په خبره سګ 2023 میلادي کال کې د دسمبر تر 10 پورې یوازې د شانګلې سره تعلق لرونکي یو کم 50 کانکیندونکي وجل شوي او 13 نور شوبل دي چې 12 پکې معذور شوي دي. مشال ایډو سره په خبرو کې د پاکستان د کانکیندونکو د اتحادیې صوبایي مشر علي باش خان د دسمبر پر 10 وویل چې په دغه وجل شو کې زیاتره واده کړي وو چې یتیمان او کونډې ترې پاتې شوي دي.
د یو شمیرې مطابق کومګه داسې وکړو د تیر کال خلا کال زمونږ لخ نو دا ته دا چې ده نو اته سولويش نو زمونږ د شنګلې کانکندون کې د کویلې پترنګونو کې د پاکستان په مختلفو ځایونو کې وفات شوی دی چې نن پکې د کویلې یو بل وفات شوی دی. نو دا شمیره زمونږ یو کم 50 ته ورسېده. 13 کسان د مونږ سره اوس پوری په دې کال کې مازور دي. د دې د مازورې نو یو د ټولو نه زیات دي نو هغه د ملا ماتې دلی.
د پاکستان د کانکندونکو اتحادیه وایي چې دوی د پاکستان د مختلفو سیمو په قانونو کې په 13 کلونو کې له پیښو او چاودنو د وجل شو کانکندونکو شمیره راغونډې کړې دي. د دغه شمیرو تر مخه په 13 کلونو کې له 2.5 تر 3.5 پورې کانکندونکو وجل شوې دي چې په دغه کې 3.5 د شانګلې بردیر او برسواتی. د دې اتحادیې په خبره په زورګونو نور مازور شوی هم دی او دا لړۍ اوس هم روانه ده. د شانګلې د الپورې تحصیل شپږ 13 کلن امان الله په دغه کې یو ده چې د روان 2023 میلادي کال د جولای پر 10 د سکرو په کان کې دننه د یوې حادثې ښکار شو.
زه د کویلې په کار کې خوښ شوم. په دارادم خیل په اخور لیس کې تقریبا په 10 جولای باندې عمر می تقریبا 36 سال کې ده. تقریبا 15 میاشتې زما وښوینن پوره شوې او جی او اوس یو هغه نه دی په لچ بازار خپې مې به کار دی لا پوره حرکت پینې شم کولای مازورې مرګه او ول درې مې بچین دی یو مې الکتې دوه مې جنې کې دی او نور داسې رونه مېمره نه کشران دی داسې روزګار موزګار نشته غویم د کولی کار کوي.
د پښتونخوا د هرې سیمې خلک جلا جلا کاروبارونه او کارونه لري. خوشانګلوال تر ډیره د سکرو کوېلې په قانونو کې په خوارۍ مزدورۍ پیژندل کیږي. کانکیندنه خای په نور نړۍ کې دومره خطرناک نه وي لکه په پښتونخوا یا د ملک په نور برخو کې چې د سر په بیا ده. زکه خو د شانګلې په ادیرو کې ډېرې خبرونه د هغو خلکو دي چې د سکرو په قانونو کې ژوند د لاسه ورکړی دی او نو هم ویلی شو چې د مرګونو د لړۍ به یې کله تمیږي، ولې چې په قانونو کې د سرشخورنې په کار بندوبست نه ترسترو کیږي. د شانګلې نه په صوبایي سملای کې منتخب غړی ډاکټر عباد الله خان بیا د دې وجنوز موار هغه اداري غني چې د کویلې په قانونو کې د حفاظتي اقداماتو د یقیني کولو موار دي. د دسمبر پر 10 مشال ریډیو سره په خبرو کې نو موړی زیات کړه
کوم روز چې دی کوم لیبر اکټ چې په کې چې کوم روز دی د ماینینګ چې راز دی په وخت سره په کاری د دې غټنل چې جوړی دا غیب کاری په دې ټول دنیا کې ماینینګ کېږي. نو اول نه هغه ورکر چې دی هغه لایف سیکور کی پیروستو کار کی قسمتی دا بیلنس سٹیٹس دا دائم دې دل کې په زرګونو ماینز دي په زرګونو او هغه زرګونو ماینز لپاره انسپکټر چې څوک دې چیک کوي چې دا فیزیبل دی کنه دې ته موږ لیبر لاندې کوزولې شو کنه شو هغه انسپکټر دلته څلور دي.
د قانونو د حفاظتي اکټ لمخه هر کان ته د ګوزیدو لار به اته فوټه اوچته او شپک فوټه پلنوي. په کان کې به د زهرجنو ګیسونو د اخراج لپاره مناسب نظام موجود وي. هر کان کیندونکي به په حفاظتي سامان سنبال وي او هر میاشت به حکومتي معاینه کاران د کان معاینه کوي او هلته به د کان کیندونکو لپاره له قانون سره سم حفاظتي اقدامات یقیني کوي. خو د صنعت او سرمایه کارۍ په برخه کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر ځانګړي مشاور عبدالکریم خان مشال ریډیو ته د دسمبر په 10 ومنل چې په صوبه کې په قانونو کې د حفاظتي قانون عملی کولو کې کوتاهی روانه ده. او زیاتوی
بالکل دا منم چې د شنګله چوکیان د پلینز مکم ډیره زیاته کم ده. اګریکلچر او داغه خپل پوتنشل شته سره منرل او کنه سره داغه خو انفورچونیټلی چوکې صدا سي نیرس اکنامک زون مشته چې د خلکو امپلایمنت کې داغه د وجنا د خلکو هجرت سیوا دی او خاص کر په کوئلې کاته کې د ډیر زیات دي کا دردا او کا کټه دا پنجاب دی. سو پورې چې د قانون مطابق څه خبره وینو ک د چام صدا سي ډیفیشنسي وی نو موږ به داغه دغه د هارد پاور کیپاسټي پاکستان نو داغه لپاره ما خلص دي سره ادی بیل کی او دوا ہڈ پاور سکول مله بنچی دی اس پروپوزل نورم دے او د دې چوکې دلته کان کنه ټوله په ریوایتي طریقو سره دی د هغه سیفټی ډیر کمزور دی. په
د پاکستان د کان کیندونکو د خیر خیګړی د اتحادیه په خبره د روان 2023 میلادي کال د دسمبر تر 10 په ټول هیواد کې 200 کان کیندونکو وجل شوی او 114 مادور شوی دي. د پاکستان د کان کیندونکو اتحادیه په خبره دا مهال په ټول هیواد کې تر 1.5 لک زیات کان کیندونکو د ملک د درې واړو صوبو په صدپاسا شپږ زره قانونو کې کار کوي. په دغو کې یو کم 50,000 کان کیندونکو د بلوچستان په صدپاسا درې زره قانونو کې، 35,000 کان کیندونکو د خیبر پختونخوا په سکم 2,000 قانونو کې، او 40,000 کان کیندونکو د پنجاب سکم 2,500 قانونو کې کار کوي چې په دوی کې 80% کان کیندونکو د شانګلې سره تعلق لري.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه،
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی موبجو،
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا،
تاندې هلی
په دونی موبجو،
د مشال پنو
په دریو بجو،
حجرا
په څلور نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
پاکستان د انټرنیټ رفتار حوالے سره په نړیوال نوملړ کې ورستو پات شوې دي چې سره په ځنګړې توګه په کاروبارونو باندې پریوته دي. د اوکلا سپیډ ټیسټ ګلوبل انډیکس تر مخه اکتوبر میاشت کې پاکستان د موبایل انټرنیټ رفتار کې 111 ملکونو کې په سلم نمبر او براډبینډ سپیډ کې 158 ملکونو کې په 111 وختم زی باندې راغلی دي. په پاکستان کې تیر سمو دی راځي د انټرنیټ ټیټ رفتار لوجه کاروبارونو د ستونزو سره مخ دي. تفصیلی د خالدا نیاز پر راپور کې ور
د نوخر لیلا یو گرافیک ډیزاینر ده. مشال ریډیو سره خبرو کې لیلا اوی د انټرنیټ ټیټ رفتار لوجی د دې کار ډیر متاثر شوه دی.
ډاونلوډینګ منس کې پاتې شي نو سیزم ډاونلوډ نشي نو زما کار دا سیم سٹاپ شي او بیا چې زما کار کمپلیټ شي او جو فایل سینڈ کوما کلاینټ ته نو خامخا وی پی این سو ان کول غاړي بلی چې فایل نه ډیلیور کیږي.
محمد تنویر خان چې په اسلام آباد کې یو سافټ ویئر کمپنی چلای وايي په پاکستان کې هر وخت د انټرنیټ رفتار ټیټ وی.
چې کله موږ خپل کمټمنټ ډیلیور نه کړو د انټرنیټ د سلونس په وجه باندې نو هغه کلاینټ زموږ نه لاړ شي مختلف گاونډیانو ممالک ته کم چې زموږ پشان قیمتونو کې امکار کوي یا یو زموږ کم قیمتونو کې امکار کوي او هغه ته د انټرنیټ مسائل د بجلی مسائل داسې قسمه مسائل ورته نه وي.
بلخوا د انفارمیشن ټیکنالوژي وزیر مملکت شیزا فاطمه خواجه د دسمبر په لومړۍ نیټه رسنو سره خبرو کې ویلي په ټول ملک کې ډیټا سرویس په مکمل توګه فعال دی او په ډیټا سرویس ټول ایپس په صحیح ډول کار کوي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
اوس مومند د زوجی اولته د امبار تحصیل خلق وای چې د غلطه د تیا زره خلق لپاره په جوړ شو د روختیا پدرو وړو او یو لوی مرکز کې ډاکټر نشته. دی وای هم دارنګ په دغه مرکزونو کې لیبارټری او نور سہولتونه نشته چې لوجې دوی مجبور دي چې خپل رنزوران نور سیمو ته یوسي. خو د سیمې یو ناظم نوید مومن مشال لرو ته ویل دي چې د امبار مرکزونو ته تازه ډاکټرانو ګمارنه شوې ده چې په سو ورځو کې به خپل کار پیل کړي. شانواز ترکزی نور معلومات راکړي.
امبار د مومند لری او پسمانده تحصیل د چرته چې دوه د صحت واړه مرکزونه او یو تحصیل روختون هم شته، خو خلک بیا هم د علاجونو لپاره نور زیلو تزي. رحمان الله عثمان خیل هم دغه تحصیل رسیدونکو یو سماجی کارکونکو دی، هغه مشاد رډیو ته وویل
او پدې کې وړې بچوګانی درې سلور جوړی شوې لکه چارګولی کې، خارې دره کې، پدرو کې، پهت کې، خو په دغه یو اسپیټال کې هم تر وسه پورې نه پیمل ډاکټر شته نه ملي، یعنی نه نارینه ډاکټران شته نه زنانه. او په یو ځای کې چې 80,000 زبوم چې زناور او سیګنال ته هم د ډاکټر سہولت خدا به زموږ بدقسمتي چې تر وسه پورې چې کم دی حکومت کم دی ته پاملرنه نه ده کړی. په یو اسپیټال کې چې کم دی ډاکټر نشته دی، او دلته چې کله داسي ایمرجنسي راشي یا بیمار راشي نو موږ ته تکلیف دی چې باجوړ زموږ نه ډیر لری فاصله کې دی، نو موږ د مومندو په نسبت سره هغه نږدې نو زمونږ مریضان اکثر با جوړ ته کم دی منتقل کیږي.
امبار تحصیل کې کاروباري موقع هم نشته، هغه ته یوازینی روزګار کاروندی دي، خو د ولس ګټه وټه بیا د سیمې نه بهر مزدوري دي. دغه تحصیل 2,000 آبادی لري، خو د صحت نه علاوه د تعلیم لپاره هم پکې د لکانو د جنکو کوم های سکول نشته. د مقصود عثمان خیل په خبره د امبار د ناروغانو په علاج کې څومره خرص راځي، تر هغه دوه چنده زیات خرڅي په گاډو کې په کرایه راځي.
په دلته چې کوم دی خرچه د مریض چې کوم گاډي خرچي اغه دل د ډیره راځي 15,000 روپۍ تیر گاډي والا والی کرایه په لحاظ سره بیا متر باجوړه غم ګران پریوزي. خو پامبار کې چې کوم دی دلته خپل دي سہولیات نشته، نه د سریشته، نه لی باټریشته، نه د سی او ایمرجنسي کیس دغه شته، هیڅ دلته دغه نشته.
امبار د کوزه محمد دو 51 سب ډیویژن برخه ده. د کوزه محمد دو سب ډیویژن تحصیل ناظم نوید مومن مشال رډیو ته دوی د امبار د صحت ستونزې په پام کې دي او کوشش کوي چې هغه ته سہولتونه برابر کړي.
د صحت د محکمې چې کم دلته موږ سره ډی ایچ او مومن دی، نو داغه سره په دې باندې بحث مباحثه شوې ده. دلته چې کم سره موږ سره په یکاون کې په میچنۍ کې چې کم اکسترا سټاف وو، تقریبا دا یو هفته وړاندې موږ هغه شفټ کړی دی خویزو بیزو صافو ته، او د امبار ایریا هم پاره کې چې کوم دی نو شامله ده. نو مطلب الته چې د بیچیو چې کوم ډومین دی او یا پاره کې کوم سہولیات پکاري اغا ورکولو کې ان شاء الله تعالی مونږه به هیڅ قسمه کمی زمنګ نه ناراضي.
امبار په شمالي رخ د باجوړ د لوی سب نومې سیمې سره لګیدلې تحصیل دی. د یکاوند شاوخوا څلويخ او د غلنۍ نه 50 کیلومتره والی باجوړ خار ته بیا ډیره نږدې فاصله لري. نو د امبار د سیمې ولس د مومندو دروختونو په ځای باجوړ ته ورزي. شانواز ترکزی مشاد ریډیو پیښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي. اردوونکو سرزو د سوات ملم جبې ته چرته چې په مصنوعي واوره باندې د سکی د لوبو د پاره انتظام شوی دی. سیلانیان دغه سہولتونو ته ډیر زیات خوشاله دي، وایي چې دوی ډیر زیات خوشحالي احساسوي. زمونږ همکار نیاز احمد خان ملم جبې ته ورغلی دی او دا راپور را لېږلی دی.
د سواد په ملم جبه کې سخت کال د موسمیاتي بدلون د وجې هغه رنگ واوره نه ده شوی کوم چې توقع و. خو ځای د سیلګرۍ پرمختګ ادارې په واورو د لوبو خودون کې اسمتادي چیخپو کې په واورو د زغل تختې او لاسونو کې ډنډې نیولې دي، وایي چې بیا هم د ملم جبه د یخ موسم نه پیدا پورته کوي او په مصنوعي توګه واوره جوړوي.
دته آیس سکیټینګ وای دا کله چې اوبه په ماینس ټمپریچر باندې مایع شي داغې نه آیس جوړ شي او په دې لپاره بیا موږ دا گیم کوو دته آیس سکیټینګ وای. او باقاعده د سبا زمونږ کلاسونه شروع کیږي، مهمانه خپل کلاس زمونږ سره بک کولای شي ملم جب اسکی ریزارٹ سره، او هغه له پراپر موږ دلته کې ټریننګ ورکو د سیفټی په لحاظ سره هر قسم اکوئپمنٹ زمونږ سره برابر دي او دا هر څوک زده کولای شي، مشکل گیم نه دی، آسان دی.
خبریالانو د ټولګي سره ورغلې د سواد خبریال په زرخاریق وای چې سواد کې د ډیرو خلکو روزګار په سنه سره ډول د سیلګری سره وابسته ده. داسې په نوې ټکنالوژي سیلګری سواد ته رابلل د سیمې د خلکو د روزګار لپاره ګټور دي.
ډیر وخوشو چې د موسمیاتي بدلون د وجه نه دلته کې اوس اغه د واورو سلسله چې د تر اوسه پورې لا نه ده شروع شوې، نو په دې وجه باندې په سواد کې په وړمبي ځل باندې د ماشين په ذریعہ باندې د واورو جوړولو دغه طریقه چې کومه ده وزمی له شوله یو خو بده پیداوي چې کم د سیلګری شوبه متاثر کېدل، ځکه چې سیلانیان برالو دلته په واورو نه و، نو اغي به بیا د دې ځنه مایوس تلل. خو اوس د ماشيني واورو جوړولو په ذریعہ باندې د دې چې خلک بدل ترازي نو د سیلانیانو دراته په باندې د سیلګری غ شوبه چې دغه هغه سرگرمیانه به هم برقرار پاتې شي او مقامی خلک چې دی هغه ته روزګار هم ملويږي.
ملم جبې ته سره د کورمې ورغلي د کراچۍ زکی اوي چوړمې زر ملم جبې ته ورغلي د ملم جبې د یخ موسم او اورونه خوندونه اخلي.
مې به فرست ټایم آیو لیکن بہت اچھا ہے، بہت سردی ہے، بہت
زه هم اول ځل راغلی یم، ډیر زیات خلګي سکون دی دلته، موسم ډیر فرست دی، ډیر ښه وره ده، ټولې کورنۍ سره یم، ټول ته خوندونه اخلي، زه وایم ټول خلکو ته راتک پکار دی، ډیر خلګي سکون دی دلته، مازغه دمکیږي دلته،
سکون ہوتا ہے، مائنڈ ریلیکس ہوتا ہے.
د سواد پاسې لانی سیمه مدام جبه کې هر کال په قومي کچا په واورو د زغل لوبي کیږي او لوبو کې برخه اخیستون کې د مرد برابر سیمو څخه تعلق وي. بیا سیلانیانو ته هم په واورو د لوبو کولو اسانتیاګانې ورکول کیږي. هر کال لوبو او واورو نه خوند اخیستو لپاره د دسمبر نه تر مارچ پورې مقامی او غیر مقامی په زرګونو سیلانیان د ملم جبې سیل کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز،
د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو صفو 2110
13500
15515
او 1380 کیلو هرتز،
او د ماخام له شپږو تر اوو،
د ماسخوتن له نهو تر لسو،
او د شپې له یو لسو تر دو لسو بجو
په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز اوریدلی شئ.
د افغانستان د پکتیکا خلک وایي چې په دې ولایت کې د بجلی نشټوالي دوی ته ټولنیزې او اقتصادي ستونزې جوړې کړې دي او له برېښنا پورې تړلو اسانتیا او څخه محروم دي. بل لوري ته ځایي طالب چارواکي د خلکو د یادو غوښتنو په ځواب کې وایي چې په نږدې راتلونکي کې د 10 میگاواټه لمریزې برېښنا سیستم پر جوړولو کار پیلوي. تفصیل نجیب الله الوخیل راکي.
یو تنځوی سوداګر عبدالخالق مشال رادیو ته ویل
عمومي برق چې په ټول افغانستان کې ست او پکتیکاوالو څو واري دغه غوښتنه کړې ده، متاسفانه تر اوسه کار نه ده پیسوي، او دغه د صنعت په برخه کې یا د شار جوړونې په برخه کې یا د پراختیا په برخه کې د برق شتون ډیر لازم ده، حال نسته. او په ټول افغانستان کې ګرانه ترین برق سي ده هغه په پکتیکا کې یو شخصي سولري برق استعمالیږي چې قیمت یې ډیر لوړ ده.
د پکتیکا اوسیدونکو زیاتوي برېښنا رڼایي ده او د پکتیکا مرکز او اړوند سیمې له دې رڼایي به برخې دي. یو بل ځای اوسیدونکو عبدالله وویل
برق نه یې برق له خارج راشي په بازار پیوا گلی په بل کې غړون شي ګل بل دې ګرځي دا پلانې مارکیټ چیرې ده، پلانې هوټل چیرې ده، په 50 روپۍ په خزنه کې افغاني باندې نو دلته 50 روپۍ دا ظلم ده.
د مرکز خرن اوسیدونکو جاوید احمد وایي د پکتیکا په گاونډي ولایتونو کې وارداتي برېښنا شته، خو یاد ولایت کې نشته چې لکبلې د دې ولایت ټولنیز او سوداګریز پرمختګ ډیر ورو دی.
که دکانونه دي، که کورونه دي، که کارخانه دي، دا ټول ستونزو سره مخامخ دي. برق ډیر ضروري ده په امجوار ولایتو کې ست، خو په پکتیکا کې برق بيخنسته چې خلق المشكلات سره ډیر مخامخ دي، یعنی برق اولین ضرورت ده.
بلور ته ځای چارواکی وای په پکتیکا کې د 1 میگا واټ مریض برېښنا د جوړېدو چارې پیل شوی او په څو اونۍ کې به د 1.5 میگا واټ همدا ډول برېښنا د جوړولو کار پیل شي. د دوی په وینا په دې سره به د مرکز خرنی سربیره یوسف خیل، یحیی خیل، میټاخان او د سروزی ولسوالۍ اوسیدونکو هم له برېښنا برخمن شي.
حالن ساعت د پاره نومو یو سب استیشن او د 10 میگا واټ برق منځوري اخیسته دی، دغه د پاره سروي شوی، دغه د ځای هم تعین شوی، د غرمان میاشت کې ان شاء الله افتتاح کوو. ان شاء الله شي مشکلات د ټولو سلور ولسوالي او مرکز سره حل
کی. یاد دی وی په ورسته لسیزه کې د افغانستان زینو سویل ختیځ سیمو، پکتیا، خوست، میدان وردګ او غزنی ولایتونو زینو برخو ته وارداتي برېښنا غزیدلې، خو پکتیکا ټوله ورڅخه پاتې شوې ده. پکتیکا زینی اوبیزی او حرارتي همدارنګ په ډیره کچه د مریض برېښنا د تولیدولو سرچینې لري چې تر اوسه ور باندې اساسي کار نه دی شوی.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. لمشال اډیو سره ملګری شئ.